د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړې شوی دی.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زیته جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زیته جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچخان د میډال وړ ګڼلی وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زیته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1400 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زیته دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
خبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور وو. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمني ژبه کې. نو لازم وو چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې آپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول په تشریح شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي. نو دا یې لاره د ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیس چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغه سې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپل بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لوی ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ویسه نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخوانی قاموس کې دا نه و. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډیر هم دا اوس چې دا دوهم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم زیاته زه همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب دوهم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې دا آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغه اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړ
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو ته خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغان په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په پوند کې ده هغه دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی. نو تاسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، لومړی کار چې زه کومه په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت څنګه هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازم په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زه ما خپل د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیار لس کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په اے باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پانه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. نو ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع که هر لغت چې نوې زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون سره مخامخ نشوي؟
ستونزی خود دی بی حد دیری وی کلی چیز ما خپل کار خلاصو کتاب چاپ تا تیار شو دا اغوختو چه پا طول اروپا که کمپیوتر ننو او یا وزنی ستونز یا وزنی لاره داو چه سایه در تایپ لاره داولی کی نو حتی پا جرمنی که تایپ هم موجود نو نو یا وزنی تایپ چه پیدا که دا اغا ایرانیو نو اغای که دوم را سخت ستونز آوا کسری لکل چه چنگایی نو سری با هنگ لکل بیا بای بلاس وانی با بای دریتی که پری لکل نو لومره زما در ڈکشنری چھاپ لومڑی پروگرام ابتدائی ہم سم کار نہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا نالک مدن پروگرام word bande convert convertien me kache bya da me odir stunzman karo no pri da bande bya da dictionary de chap war go kachi da
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته ل ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
مانو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن ځای لودو او کلینیک می دلودو نو کله چې خپل د کتن ځای کارونه په خلاص شم او خپل اولادو ته به می مخه کوله هغه سره به می لکټ کتل هغه ته به می د خو په وختو کې قصې لستلې نو دینه په هم چې اوسګار شم په نو ما هم یو لس پجې په بیا ما خپل د کښنه لیکلو باندې پایلو کا د شپې ترې ونیو چې پوره او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم وو ڈاکٹر صاحب دس شیو دی چھ یو میاشت مو ڈیر کار کھڑے وی بل میاشت مو بیا ہچ کار نی وی کھڑے یا مو خوراک کم کار کھڑے
نہ دا نه دی شوی ما هیڅ کله دا خپل قاموس لیکلو کار می کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمنی پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب روسل دی سخت شاقه کار
احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول پسې نه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو د سره لکه د سړي دوم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس به هم یو خوب احساس ده نو وزیر چې خو خیره تا ډیره پیدا شو ولینا
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنری تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کیږي د یو بل کتاب پاڼې اړه د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی ترشیحی دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر درامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما ویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مشته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالو تلکی جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره غېدلې. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لورې څخه داسې را تسیری چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب اړه باندې به زه خپل نظر داسې وایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغه کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د شونیزو نصابونو او د شونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان د بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې په خپل څلیرو ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفي سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه و. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمه پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشی گی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه یو مردستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغزلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایره که شبنا ده هاس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پتر غمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډه کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته مې موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې وړي دي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولې. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندي مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخې خدانه است ده. زړی کلیوالي جامعې پر تندي ماشوم په غي کې پروت دی، سترګې پټې دي، خو دا اوس هم خپل پخې داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چلانه وي ده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی، راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شرح د فیصل ځلان کیسه سردي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوڑ ترا وستو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اوڑ ترا وستو مل یار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوٹے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، شراب می ورتا ورکلا دو خود بلبل سندس کینو شګونا جوړکیو محل سپوک میں کلا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گاڑے دے دستوروں مست سر